السلام علیکم د ازادي رادیو خبری مجله ته خراغلاست قدر منوریدونکو د دینیم ساته خبری مجله په سر کې په موکړی خبرونو ته د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم له سبا ورځې څخه د هیواد په یو شمېر سیمو کې د سیلونو او د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو تر ادارې لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې د کورنیو او نړیوالو ادارو د خبر له مخې ویل کېږي چې د لغمان، کونړ، پنجشیر، نورستان، ننګرهار، تخار او بدخشان ولایتونو په ځینو سیمو کې به له ورښتونو سره یو ځای سیلونه د شنبې په ورځ هم دوام وکړي. د هوا پیژندنې ادارو هغو کسانو ته چې د سیندونو غاړو ته نږدې اوسیږي خبرداری ورکړی چې احتیاطي تدابیر غوره کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین د پراختیایي همکاریو د ادارې مشر ژیاو دونګ د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې د روغتیا، انرژۍ، کرنې او ظرفیت جوړونې په برخو کې له افغانستان سره د همکاریو ژمنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس ضیا احمد نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې په پیکینګ کې په دې کتنه کې د چین د پرمختیایي پروژو او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې شوې دي. متقی چین د افغانستان تر ټولو مهم اقتصادي شریک بللی او پیکینګ ته یې ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. له دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د سه شنبې په ورځ په پیکینګ کې د پاکستان او چین له بهرنیو چارو له وزیرانو سره په یو غیر رسمي درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله په شاوخوا شپږ نیم میلیون افغانان چې زیاتره یې ښځې او نجونې دي په افغانستان کې له ضروري روغتیایي خدماتو بې برخې شي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په لرې پرتو سیمو کې سلګونه روغتیایي مرکزونه او ګرځنده کلینیکونه اړ دي چې خپلې دروازې وتړي. له دې مخکې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت له کبله د دې سازمان تر ملاتړ لاندې اتیا سلنه روغتیایي مرکزونه تر جون میاشتې د بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د سازمان ویلي و چې د روان کال د مارچ تر څلورمې نیټې 118 روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له کبله بند شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو پنځم پړاو به سبا جمعه د ایتالیا په پلازمینه روم کې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقای پرون وویل چې د خبرو د نوي پړاو وړاندیز د عمان له لوري شوی دی. واشنگټن تر اوسه له ایران سره د نویو اټومي خبرو د نیټې او ځای په اړه څه نه دي ویلي. د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو څلورمه دوره د سور په 21مه د عمان په پلازمینه مسقط کې شوې وه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبې په ورځ هیله وښوده چې له ایران سره به اټومي هوکړې ته ورسیږي، ځکه د ده په وینا له دې پرته بل انتخاب به خورا بد وي. روبیو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ایران په اټومي پروګرام باید د یورانیمو غني کول شامل نه وي. او د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یاناکوویچ سلاکار د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په ډزو وژل شوی دی. 25 کلن اندری پورتنوف د یو روس پلوي سیاستوال په توګه پیژندل کېده او په 2014 کال کې د اوکراین د بخملي انقلاب د ګډونوالو د قانوني تعقیب لپاره د یوې قانوني مسودې په چمتو کولو کې برخه لرله. د اسپانیا چارواکو پرون اعلان وکړ چې د یاناکوویچ سلاکار د مادرید د امریکایي ښوونځي مخته د وسلوالو په برید کې په ډزو وژل شوی دی. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې پر هغه وروسته له هغه ډزې وشوې چې خپل ماشومان یې ښوونځي ته ورسول. پولیس وایي برید کوونکي چې پلي وو یو ځنګله ته وتښتېدل. تر اوسه هېڅ چا یا ډلې د دې ترور مسؤلیت نه دی منلی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسید خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. خو باورئ چې د طالبانو استخباراتو دینی عالم عبدالقادر قنت بیان ویلای دی.
ساعت
دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو. د خوړو د نړیوال بحران راپور خیی چه سکال پا افغانستان که میلیونون خلق ده خوراکی موادو لسخت که مختصره مخمخ کده ایشی ده میدان وردگو بانوال وایی چه ده منو باغونه وچکالی زپلی دی
کم باغونم چه کارزه و بوته ایخی تقریبا پاک بود شوی ایت با خوات ندیلتا چه زکر ده کارزه و بوچه شوی باغونان دیر متضرش ول دلتا
دا به هم واوري چې په امریکا کې د دوو اسرایلی وګړو له وشل کېدو وروسته د اسرایلو حکومت د اسرایلو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره دا خبرونه تر پایه واورئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو، نن پنجشنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا لومړۍ نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د می له 22 سره برابره ده. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړۍ موضوع ته د دینی عالم عبدالقادر قانت خپلوان او نږدې ملګري ادعا کوي چې طالبانو نوموړی بیانې ولای او بندي کړی دی. دوی وایي د طالبانو استخباراتو مولوي قانت د سه شنبه په ورځ له خپلې وزوی سره په ناڅرګند دلیل له خپله کوره بوته. د طالبانو د حکومت استخباراتو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د یو شمېر نورو دینی عالمانو د نیولو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزي اوروي.
د افغان دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت خپلوان او نږدې ملګري ادا کوي چې د طالبانو استخباراتو نوموړی د څلورم ځل لپاره نیولی او بندي کړی دی. د مولوی قانت یو نږدې ملګري چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې له ښاغلي قانت سره یې د هغه دویم زوی هم نیولی او په خبره یې دا مهال په کابل کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دي.
طالبان ورپسې یو فیلډر موټر کې راغلل، د ده لاسونه یې وتړل او موټر ته یې واچوه او یو زوی هم ورسره ونیوه او ځان سره یې وړه. تر اوسه یې د دلیل په اړه څه نه دي ویلي. مولوی صاحب د شکر تکلیف لري نو په زندان کې پاتې کېدل د اندېښنې وړ دي.
د کاس او د مولوی عبدالقادر قانت یو بل خپلوان چې دینی عالم دی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هغه د زر تر زر خلاصون لپاره اقدام وکړي. د مخکنیو راپورونو پر بنسټ مولوی عبدالقادر قانت او یو بل دینی عالم محمود حسن د روان 2015 کال د جنوري په 28 په یوه غونډه کې د طالبانو د حکومت د مشرانو لخوا د واک د انحصار په اړه د ویناو له امله نیول سوي وه. دغه شان د نوموړي د نیول کېدو راپورونه د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې هم خپاره سوي وو، خو د طالبانو حکومت د نوموړي د نیونو د راپورونه نه رد او نه تایید کړي وو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د مولوي قانت د تازه نیول کېدو په اړه هم د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په تېر جمهوري نظام کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د دې دینی عالم د نیولو په اړه خبرګون ښودلی او د چهارشنبه په ورځ یې په خپله ایکس پاڼه د هغه د نیول کېدو پر مهال په امنیتي کمره کې د اخیستل سوي ویډیو په خپرولو لیکلي چې مولوي عبدالقادر قانت هغه دینی عالم دی چې د طالبانو پر ظلم او د دوی د مشر ملا هبت الله پر کړنو نیوکه کړې وه. یو ځل بیا د طالبانو د استخباراتو څانګې پورې تړلو کسانو لخوا نیول سوی دی. د یادونې ده چې دوه اونۍ مخکې هم په هلمند کې دینی عالم بشیر حنفي هم یو شمېر رسنیو سره د مرکې له امله نیول سوی و. د نوموړي خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا کړې وه. دغه شان یو شمېر کورنیو رسنیو بلخ کې د مولوي عبدالقاهر په نوم د یو دینی عالم د نیولو راپور هم ورکړی دی. د هغه په اړه ویل سوي وه چې په روضه شریفه کې د تېرې جمعې په ورځ د غوایي په شپږویستمه په خطبه کې ویلي و چې توکم پالنه د اسلامي نظام ماتې ته زمینه برابروي، خو د طالبانو حکومت دا نیونې هم رد یا تایید کړي نه دي. د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړي د دینی عالمانو یا د دوی په خبره هر هغه څوک چې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کوي نیولې د بشري موازینو او انساني کرامت خلاف عمل بولي. له دې جلې د بشري حقوقو فعال صفی عارفی ازادي رادیو ته وویل:
طالبان مشه منتقدین خود فعالین جامعه مدنی،
طالبان هر هغه څوک چې د دوی د پالیسیو او سیاستونو پر څرنګوالي نیوکه کوي هغه کوم مدني فعالان، خبريالان، د بشري حقوقو فعالان، عالمان، استادان، روناندی، سیاستوال یا هر کټګوري کې چې وي، ان کام خلک هم مینی سي خغله قنات هم پر طالبانو د دوی پر سیاستونو د نیوکو لامل نیول شوی. له تورونو سره د طالبانو چلند کې هیڅ ډول اصول او قوانین په پام کې نه نیول کیږي چې یو همدا کورنۍ او ته د احوال نو ورکول دي.
د طالبانو حکومت مخکې هم د پوهنتون یو شمېر استادان، مدني او د بشري حقوقو خزو او زده کړو د حقوقو فعالان چې د دوی د حکومت پر کړنلارو یې نیوکه کړې وي نیولي او بندیان کړي چې وروسته یې بیرته خوشي کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو استخباراتو دینی عالم عبدالقادر قانت نیولای دی. په دې اړه د بحث لپاره د پوهنتون استاد او د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی فضل هادي وزین همدا شېبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. وزین صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د خغلی قانت د نیول کېدو علت به ستاسو په فکر د پخوانی څرګندونې او مرکې وي او کې تازه کوم څه ویل دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه به درس وکړم چې مولوی صاحب عبدالقادر قانت د نږدې نه پېژنم او مولوی بشیر احمد حنفي دواړه هغه چې په هلمند کې نیول شوی دا دواړه ډېر ښه علما دي. دا د نجونو د تعلیم حق پاک له دوی څرګندونې کړي دي، زر نور نصیحتونه کړي دي، زه انتقادات لري حکومت ځینې پالیسي باندې. نو د دې عالمانو نیول کېدل زه ګمان کوم چې دا د دوی د خیر خواهانه او د سواندې نه چې دوی نصیحتونه کوي حکومت ته او ځینې پالیسي باندې نیوکه کوي دا د هغه نتیجه ده. کنو دوی نه جنگ سالار دي، نه ټوپک لري، نه خلک جنگ خو تربلي، نه مسلح مقاومت او جنگ تربلي. دوی ډیر په مسالمت آمیز شکل، ډیر په نرم لهجه د حکومت ته توصیه کوي، نصیحت کوي د خیر خواهی لپاره چې دا وطن یو ځل بیا مشکلات سره مخ نشي. نو حکومت ته پکار دي چې د علماو دا پریږدي چې د خپل دینی رسالت دوی ادا کړي. الله تعالی او د علماو پاک روایت چې الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. يعني علما دا چې هغه د خپل رسالت په ادا کولو کې د پیغمبر پیغام رسولو کې د هیڅ چانه دوی نه ویریږي. حکومت د خیر د دا چې بل د سیغهونه دوی باید خاموش نه کړي. نیو کې انتقاد حق دا یو ډیر شرعي او مدني حق دی. او دا د حکومت او د وطن او د هیواد په خیر د چې د خلک د خبره وکي کدي دزي دا د نیول او جیل ته چول دا لړۍ دوام وکي. زه کوم کم چې دا ډیر خطرناک پایله لري. نه هر حکومت چې علما سره په ټکر کې واقع شي ویني هغه پایله خنه ده.
وزین صاحب، مخکې هم ډیر عالمان موږ لیدلې دي پر ټولنیزو شبکو مخصوصا او پر ټلویزیونونو، هم په کورنیو ټلویزیونونو چې انتقادونه یې کړي دي، هم د نجونو د خوندزیو د بندیز په برخه کې او هم په نورو مسایلو باندې دوی انتقادونه کړي، مګر هغه نه دي نیول شوی. فکر کوي په قانت کې، مولوی قانت کې څه داسې ځانګړي و چې د طالبانو استخباراتو دای نیولای دی؟
ګورې دا سر مواز مولوی خانت نه دی کنه سو ورځ مخ کې په روزه کې دی مولوی سیف عبدالقاهر د خطبه د جمعې خطبه په جریان کې هغه کوی یعنی هغه مداخله وشو ولته او ډیر بنظمی رامنځته شو. همدغه سی مولوی سیف عبدالقادر قانت مخ کې هم دا نیول شوی و. دا مولوی عبدالقادر قانت چې کلم د امریکایانو د اشغال په وخت کې چې دغه سو هغه کېدل، ظلمونه کېدل، بمباردونه کېدل، خلک وژل کېدل، دوی په هغه وخت کې مواز جګول او حکومت ته ویل چې داسې کار ونه کړي. تاسې هر هغه چې یعنی اخلاقي مفاسد په مقابل دوی ته دا مولوی بشیر احمد حنفي چې په هلمند کې دا د اظهار محصل هم د پای نه حال کې ډیر باستعداد او ډیر یعنی ډیر ښه نظریات لري، د خیخوایي نظریات لري، مدرسه لري په هلمند کې. یعنی زده زنه بیگم چې دا حکومت ولی دسی به حکمتی کوي ولی دسی به غوري کوي چې دسی خلک چاغه د خیرخواهی دی د نصيحت کوي هغه دوی چیل کې چې زندان کې چي
وزن صاحب زغلن پاندین باندې تاسو نظر وکړئ
د غلو د غلو د قاتلانو د هغه جاته نه دی علماء او دانشمندانو په هانو
په همدې غون په همدې موضوع غواړم چې تاسو نظر واخلم خغلې وزین چې د طالبانو د استخباراتو هدف په دې کې څه کېدلی شي دینی عالمان ولې د انیسي
دا دا بالکل دا کېدې شي استخبارات دا کېدې شي د لپاره چې نور علما وویریږي او باندې روب او ارهاب هغه شي چې دا نور خلک د نور خلک وډر شي او د حق خبره ونه کړی شي یعنی خپل هغه نصيحت دی یا انتقاد دی چې هغه ډیر په خلفاس ډیر په دل زړه سوندې په دل سوزې سره دا کې د شمدې په پاره چې خلک نور دی هغه نه کې دا نور انتقاد نه شي کړی یعنی یا نصيحت نه شي کړی دا دغه دغه یوازنه هغه هم دغه د نور
ډېر زیاته مننه له تاسو نه قدر منوریدونکو د پوهنتون استاد او د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی فضل هادي وزین وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ د ازادي رادیو پروګرامونه اوري. د میدان وردګ ولایت یو شمیر بڼوال چې ډیرې د منو باغونه لري وای وچکالې بڼونه سخت ځپلې دي او ان وچوي دي. دوی وای د کاروزونو او بو وچي دي او کوم باغونه چې اوس شنه هم دي د سولري برېښنا پرمټ د ژورو څاګانو په واسطه وبکیږي. دوی د طالبانو له حکومت ته غوړي چې چک ډمونه ورته جوړ کړي او همدارس د اوبو بندونه ورته ورغوي.
نو د کلونو کلونو بغونه تقریبا د ډاکټر صاحب عبدالوکیل د زراعت خونی وزیر په وخت کې چې شو بغونه هم د وشکولې لپاره وچو.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالي اوسیدونکو او بڼوال هدایت الله سادات وو نو موري ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د منو د باغونه د کاریزونو د وچېدو لامل وچ شوې دي.
دلته د موږ باغونه چې کوم باغونه چې کارزه وبته یي تقریبا پاک وچ شوې هیڅ باغ پته نه دی البته چې ځکه د کارزه وبوچ شوې نو باغونه ډیر متضرر شول. دلته نقصان نه وکړل د کلونو کلونو تکلیفونه د خور سره خور شول.
دا یوازې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ نه ده چې وچکالی پکې د خلکو باغونه وچ کړي، بلکې د دې ولایت د اوسیدونکو په خبره ډیری ولسوالیو کې دا حال دی. د چک ولسوالۍ اوسیدونکو بڼوال عبدالحمید فیضانی خپل د مڼو د باغ کیسه کوي.
په مو تر کول تقریبا 40 پورې ونه درلودلې، هغه مو د اوبو د کمبود له وجې وېستې. د تا ورته خلکو نور هم د غوبغونه هم د وشکلې لامل وشي او هم خپل ونه وېستې. او هغه بعض شي کوم پاته وي هغه یوړل په کروندو کې چې هغه په شمسو باندې برخه جوړي هغه د کېنولې.
د چک ولسوالۍ بلوسیدونکو بڼوال بلال همدر دوی تیر کال کافي ورښتونه ونه شول نو ځکه خلک سکه له وچکالې ډیر کړيږي.
څوار لسو درې کال په جریان کې وره ونه شو په زمي کې نو د ورښت کچا هم نهایي ټیټ حته راولېدلی و. نو په افغانستان کې وچکالۍ د دوت هم وردګ ولایت ډیر شدید وچکالۍ سره مخامخ دی. د خپل کم په ساحه د پاره چې مثلا د وای باغونه دی وای پاره دی د مزکه لاندې وبوت خو استفاده وکړه د وچکالۍ لامل نو دی د سولر یا شمسي پوزیټه د وبره باسي چې متاسفانه د وبو سطح د 2 نرم چټي.
دا باغلون کې د طالبانو حکومت او د کرنې په برخه کې لملاتړو نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په غرونو کې چګډمونه او د غشان تغذیوي بندونه جوړ کړي چې د ژورو څاګانو اوبه تغذیه شي. دوی د واورو او بارانونو د اوبو په مدیریت هم ټینګار کوي. وایي که دا هر څه ونه شي نو لري نه ده چې ژورې څاګانې هم وچې شي. دوی پاتې بڼونه هم د وچکالۍ له امله ویجاړ او ان خلک د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ شي. د باغلرونکو د دې ستونزو په اړه مو د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبان حکومت د کرنې رئیس نیاز محمد عابد وپوښت. نوموړي ستونزه تایید کړه او په لنډ ډول یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې برخه کې هڅه کوي. دا چې سږ کال به د میدان وردګو ولایت د میوو د بڼونو په ځانګړي ډول مڼو حاصلات څنګه وي اټکل یې لا نشي کېدی، خو تیر کال د دغه ولایت د کرنې رئیس رسنیو ته ویلي و چې په میدان وردګو کې د مڼو حاصلات 150,000 میټریک ټونه و. میدان وردګو ولایت د بیلابیلو میوو په ځانګړي ډول د مڼو د حاصلاتو په برخه کې او د پام وړ ولایت دی، او نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه پراخ مصرف لري، بلکې بهر ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مهمه برخه هم جوړوي. د یادونې ده د میدان وردګو ولایت بڼوال داسې مهال د وچکالۍ له امله د خپلو باغونو د وچېدو خبره کوي چې نږدې لس ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و افغانستان څه کالم او صد نه ټیټې کچې ورښتونو سره مخ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په واشنگتن ډی سی کې د اسرایلو د سفارت دوه کارکونکي د دې ښار د یهودیانو موزیم ته نږدې په ډزو وژل شوي دي. پولیسو د دې ډزو په تړاو د یو شکمن کس د نیولو خبر ورکړی، او د اسرایلو لومړی وزیر د دې هیواد په ټولو سیاسي نمایندګیو کې د شدید امنیتي تدابیرو امر کړی دی. د موضوع جزئیات اجمل اند اوروي.
په واشنگتن کې د اسرائیل د سفارت دوه کارکونکي د دغه خار د يهودانو یو موزم تنګدي په دزو وشل شوی. پولیسو د دزو په تړاو د یو مشکوک کستنیولو خبر ورکړی، او د اسرائیل لومړی وزیر د دغه هیواد په ټولو سیاسي نمائندګیو کې د شدید امنیتي تدابیرو امر کړی. د بری د چهارشنبه په شپه د يهودانو موزم تنګدي شوی. د پولیسو په وینا قربانیان په همدې موزم کې له یو لړ مراسمو راوتلی وو. دا واشنگتن ډی سی د پولیسو مشر پام لاسمیت ویلی بریدګر پر څلورو کسانو ډزې کړې چې پکې یو نارینه او یو ښځه وژل شوي. هغه لاسمیت زیاته کړې چې مشکوک کس نیول شوی، او له لومړنیو معلوماتو او څېړنو معلومه شوې چې نوم یې الیاس رودریګز، عمر یې 30 کاله او د شیکاګو اوسیدونکی دی. نوموړي ویل مشکوک کس له برید مخکې د موزیم له ودانۍ سره نږدې لیدل شوی و، او د نیول کېدو پر مهال فلسطین دی آزاد شي شعار ورکوه. د واشنگتن پولیسو او د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی د بریټ پټړاو د څېړنو د پایل خبر ورکړي. په واشنگتن کې د اسرایلو سفیر په یوې خبري غونډه کې ویل چې وژل شوی دواړه وزوانه جوړه و چې تازه نامزد شوی وو، او وختلی خپل کې واده وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پیخي قربانیانو کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې، او بریدي د يهود دښمنۍ پر بنسټ بللې. نو مولي په خپل ټولنیزه شبکې ترود کې لیکلي دغه وحشتناک وژنې چې په ښکاره ډول د يهودو د دښمنۍ لامل تر سره شوی باید سمدستي پای ته ورسیږي. کرکه او افراطیت په امریکا کې ځای نه لري. دا اسرائیل ولسمشر هم دا برید غندلی، او هغه د کرکی ډک او د يهود دښمنۍ پر بنسټ یو عمل بللی. د اف بی آی مرستیال مشر ډان بانجینو ویلی چې لومړنۍ نښې ښیي چې دا قصدي او د تاوتریخوالي یو برید و. په ورته وخت کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم امر کړی چې د دې هیواد سیاسي استازولیو ته د اضافي امنیتي تدابیر ونیول شي. نوموړي هم دا برید د يهودو د دښمنۍ ویرونکي بیا او د اسرائیل په وړاندې د وحشیانه پارونو پایله بللې ده. یو شمېر نورو اسرائیلي چارواکو هم دغه برید د يهود دښمنۍ له کبله بللې. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې د يهودانو د موزیم مراسم د یوې امریکایي يهودي کمیټې لخوا جوړ شوی و چې د يهودو د دښمنۍ پر وړاندې مبارزه کوي. په رپورټ کې راغلی چې د دې مراسمو بلنه په انلاین ډول د ځوانو ډیپلوماټانو د هرکلی او د 22 تر 45 کلونو پورې د يهودي متخصصانو د واشنگتن د ډیپلوماټیکي ټولنې د غړو غونډې تر نوان لاندې خبره شوې وه. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو ګډونوال له قوله ویلي چې دا مراسم بشر دوستانه مرستو ته ځانګړي شوي وو. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د برید په اړه له امریکایي چارواکو سره په تماس کې دی.
له خبرونو ور اخوا
به هم د افغانستان اروان مطالبه تورزو. د ډلېز امنیت د تړون سازمان یا CSTO سرمنشي وای دوی به په 2018 کال کې افغانستان سره د تاجکستان پورې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو لګل پیل کړی. د دې سازمان سرمنشي ویلي دا پلان په بشکیک کې د پارلمان د وروستۍ غونډې په ترڅ کې نیول شوی دی. خو د دلیز امنیت د تړون سازمان د دې پروګرام په پلي کولو سره د څه پلټه کې دی؟ جزئیات په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې ځینې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او د هغوی د ګواښونو په اړه اندېښمن دي، د ډلهییز امنیت تړون سازمان سی ایس ټی او په دې وروستیو کې د دې ګواښونو سره د مبارزې لپاره د پروګرامونو د پیل اعلان کړی دی. د دغه سازمان سرمنشي د قرغیزستان په پلازمېنه بشکیک کې د پارلمان په وروستۍ غونډه کې ویلي، دوی به له افغانستان سره د تاجکستان سویلي پولې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو استول پیل کړي. ایمانګالی تسما ګامتوف ویلي چې دا پریکړه د هغه ستراتیژیک پلان په چوکاټ کې شوې چې په 2040 کال کې پاستانا ښار کې تصویب شو، چې موخه یې د افغانستان له خاورې د رامنځته کېدونکو امنیتي ګواښونو، د ترهګرۍ، مخدره توکو او وسلو قاچاق سره مبارزه ده. ایمانګالی ټینګار وکړ چې دا پروګرام به په 2026 کال کې پیل شي. د ډلهییز امنیت تړون سازمان سرمنشي د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره له افغانستان سره د دغه سازمان د غړو هیوادونو د بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماتیکو تعاملاتو پراختیا ته په اشاره سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د اوږدمهاله سیاسي عمل په توګه تثبیت شوی دی. که څه هم د ډلهییز امنیت تړون سازمان له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک تعاملات د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره بولي، خو ځینې افغان سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د دغه سازمان غړي هیوادونه له دریو زیات کلونو کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د نورو ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي او هڅه کوي چې له افغانستان د ګواښونو مخه ونیسي. د سیاسي چارو او ترهګرۍ ضد برخې پوه نثار احمد شیرزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نیم کال نه رئیس دوی په غلطه پالیسي وغوښتله چې دغه ډلې او طالبان په خپل واک ونیسي، او د سازمان ملل متحده کنوانسیونونو په خلاف هم دوی سره یو تعامل ونیوله، خو بیا هم دوی اعتماد نه کوي، اعتبار نه کوي، پوهېږي چې د طالبان لوی برنامه منځنۍ آسیا نامن کول ده، او غواړي دا هیوادونه چې خپل سرحدونه افغانستان سره مستحکم کړي او خپله نگرانی رفع کړي.
د تېر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری هم وایي چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترهګرو ګواښونو د سیمې او له هغې هاخوا هیوادونه اندېښمن کړي دي.
ممالک منطقه و فرامنطقه زی دخل قضیه افغانستان
او له هغه هاخوا هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې لیوالتیا لري هم خپل اندېښنې لري، او له دې سیمې د ترهګرۍ ګواښ احساسوي. دا ګواښونه چې د وسلو، مخدره توکو او د انسانانو قاچاق پکې شامل دی، د یوې نړیوالې اجماع پرته ستونزمنه ده چې یو شمېر هیوادونه یا د هیوادونو یوه ډله یې پر وړاندې مبارزه وکړای شي.
د ډلهییز امنیت تړون سازمان مخکې د تیر کال په دلو میاس کې هم له افغانستان د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، او ویلي وه چې په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او دغه هیواد د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو سره مبارزه کوي. د دغه سازمان سرمنشي ایمانګالی هغه مهال ویلي وه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه لا هم افغانستان کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ او د مخدره موادو د قاچاق له ګواښونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډلهییز امنیت تړون سازمان د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو هغه مهال د سرحدونو په اړه د دې سازمان اندېښنې بې بنسټه بللې وې او ویلي و چې افغانستان کې ټولیز امنیت شته او تعهد هم شته چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ته اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو او د مخدره توکو د قاچاق په اړه د اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو تازه د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ناستې ته وویل چې د دغه هیواد حکومت یو ځل بیا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې د طالبانو د شاملولو احتمال څاري. د ډلهییز امنیت تړون سازمان چې په 2002 کال کې تاسیس شو، د ارمنستان، بیلاروس، قرغزستان، قزاقستان، روسیه او تاجکستان هیوادونه پکې شامل دي، او د افغانستان پر ضد جمهوري نظام د دې سازمان پخوانی څارونکی غړی و.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه پای ته نږدې شوې. د دې خبري مجلې تر پایه ستاسو له غږیزو پیغامونو سره ځو. تاسو لا پیغامونو
زه محمد امین د افغانستان د زابد ولایت اوسیدونکی یم. دا وخت په پاکستان کې د مجلس شوري سبا کوم د تزمر ژوند ډیر سنجمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د سراوړنې نشته، او نه د اسکول کې د داخلي دوه لپاره داخلي ورکی زدار باندې چارواکو صداي ته کوم زمو سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نو سکولی افغانستان د بیت انتقال شو او درسو.
زګلالي حکمل د ایلمن ولایت نه ویل سلیسه خبر کوم.
نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یله د ورته د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي چې افغانان تر غاړو کشي تر پټوانو کشي نو اخر ظلمونه نه کوي که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړله یعنې پاکستان مقابله بیخي داسې نه ورته معلوم شي دا مقابله بیخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان مجر ظلم نه وکړي
دغه د ایران مسافر د بندر عباس د اردوګان مخه ده دغه تا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ورسره دلته د چا لس ورځې کیږي پراته د چا پنځه لس ورځې کیږي پراته نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پاسګاتا ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بی عزتی درکیا بد رد درتویا نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغه غلطه دغه غلطه زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی پراته دی کله یو نخره روانه کوي کله بل نخره
ستاسی پیغام ستاسی نظر